تاسو نو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو مشتر استولې او مو زموږ د پامانه تر تخ پر کړله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکاوو.
ولسمشری مانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې چاودنه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په دغه چاودنه کې چې پرون وشوه د پولیسو په وینا د ښاغلي ولولجی د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وای تیر شپه د لوګر برکی برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم به ولې او دغه برید کې نه طالبان وژل شوي او درې ټپیان دي. په پروان کې چارواکي وای جبل سراج ولسوالۍ کې د دوه ځوانو نجونو مړی موندل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی پیژندل شوی. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی او ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي.
مننه کوم مسله لودین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا وصله سی پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ژمنه سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدلی سی. د افغانستان د بدني تربیت بدني ریاست وای د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول وبغړي ارسوي چې په کورونا کې پاتې سی او له همدې کبله لوبي زیان منسوي دي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وای د کورونا وایروس لکبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتاس یو خپل روزنی وزندوي. د دغه ریاست وایاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سبت دي زیانمن سوي دي. دوی د کورونا وایروس لکبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزش ځایونه د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس تخپریدو پر محل که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هله لري چې د کورونا وایروس تخپریدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپاني بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونې د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي: که څه هم زه له افغانستان نه لري یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا وایروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او کټون کیسو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
څه باندې 2000 لیټر تیزاب چې د نشه یي موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوی وو ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په ښار کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټر فورمیک اسید تیزاب چې د نشه یي ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاس ته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلو ګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامز ازادي راډیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول 9 کیلو ګرامه هیروین له کورولا موټر ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلو ګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کیدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهد د جوزا په 9 ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونی وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټر شراب په کندز ولایت کې د پولیسو لاس ته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټر شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 32% ناراضي د طالبانو او کینه تل یو د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کې تر موږ اندازه باندې د کوکنارو د پیش کچې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دې بي ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی ده.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشي موادو لکخت تولید او قاچاق څخه ګټه اخلي ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې 80 کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکتاره کم ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 46 هکتاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
بیشتر از 83 درصد کشت کوکنار در مناطق
په سلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورانیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% اراضي د طالبانو حاکمیت ته لوېدلې ده. طالبانو تر لاسه د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترکیل ډیره شوې ده.
په 1901 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1908 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاوه چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریخ کوي او کې طالبان او د نشئی مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاسته، په دې اړه مې د زابل له پخوانی والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پایل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشئی موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوی دی او کم شوی نه دی. هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه کوکنارو نه بيتي پاکي وي، اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشي توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کیږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوي نه کوي او ولې هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی دی خارجی متخصصینو یا دی هغه چا چې د دوی سره همکار دی شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړې وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو، نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې څه غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرخ کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغه ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات یعنی د مالي امکاناتو فصلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشیتو کو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت دفاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هېوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه بشه فانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پر اختا مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
جایی که دیگه دوم دیگه ما اینجا
شفخانه هم
اصلی ستونزه ده زای ده. دلتا یوازی شل بستره دی او موگ ده کرانتین لمرکز چخه چه متادین پنو با دلتا راوڑو. دلتا یوازی دری اتاق منه دی چی یوی ده رختون ده کارکونگو لپاره او پپات دو و نورو که متادین اسیگی. ده هر ورازی پا تیره دلو سر از موگ ستونزی دیریگی. دلتا موگ ده وسایلو لکمک سر هم مخیو. موگ ده درملنی لپاره درمل نلرو. ده غداول دلتا ده ورزش لپاره هم مناسب زای نشتا.
خاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس لخ پریدلو او له گاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تک سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظري وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 145 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه مو تر اوسه پورې 46 معتادین دی وزمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو له ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به مثل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا ته لور لور مې شوه ما هم سره شروع کړ، بیا ته خبر نه وم، بیا ته خبر شو ما تاریخ شپې پرې بس کړ، بیا بیرته پوډر باندې راغی، بیا چې مړه خیر دغه مه کول ما یې نه منله، بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نورزم پتاب شو پنځلس کاله ما هم سره وه کور کې استفاده کوله. بل زما تل شانی ما سره کوله، باید در کوم ته ما دا چی وای چې ما ته وکړه تر کړه دې بل سبات چې ما واخره ما در سره ما مخزن کو کې بیا چرته کړه اته شو ما هم زه پاره ګرانو ته هغه ما ګرانو بیا ته خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وای خو چې ترې ونه وای در دې ته وځنه مو ته تاسو ما شوم مې سره باندې نه ونه وای استفاده نه کې ما شوم ته پرستی چې کې پاس اسمان ته لاندې به چې نشته بیر خاطرې ده چې وخت به و ګمال سم ژوندین سالان به چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سات سره کې نو کې وخت ما به و ډوډۍ بنه و ډوډۍ به چې ما به تو وخت مو چې خو ټول تر راتله خو سم ته راتل نه کوي او زیاتره به تو خبر نه دي رفته ما ده کې نیمه ګوت نه وځه هم مې وخت یو وخت بلخ پاتې کور سره ما خپل باندې نه دي خسي نیمه زلي ده هم مې ما وخت کوی د کور ته راتل وخت ته روزګارم خو دې ما څه راغلم څه وخت راغلم چې په ډوډۍ به تر نه پرم گزاره تل نه به ډوډۍ به
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد تتللی او هلته د خښتو په یو کورایا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرفه و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یار رضا جانا لیکن چپر ما دے ڈیر سادہ سڑی خیال کڑائے دے
نار باپ سے مطلب میں دا نو ما غختل پوشم چی تپ یو میاش کی خامخا کارگرانو تا حسون اور حلالوی کبابونا اور ڈول ڈول خواڑو اور تراؤڑی داغو پردی خلق دی مونگو لی خپل پیسے پودے ناکو لگو
دا مسلح شوی خپل دو دوی پیسی دی دا زاو تا ہم ننش پا دو دوی میلمانیو
سشے دو دوی میلمانیو زخو ایس پونشم والا
دا میلا زما دا نقشی یو بارخ دا کل چی زما نقشا کامیاب شوا بیا در توایم اس دی خپل مزے کوا اگا مطل دی ند آوری دلائی چی وای دا دی ڈول آواز با سبا آوری رضا اور رضا
بلیار باب سے
نہ چھ خبر ہے ولی دا کارگر دفتر مخی تارا ٹول شیوی ولی غال مغال جوڑ کرے
ارباب صاحب وای مون نور کار نہ کو
ولی
نہ پوئے گم ارباب صاحب
اورگا کچے او نمائندہ مر آواز ہوئی چھ خبر اور سر حکم
سمد ارباب صاحب اورگا بکم دارے کارگرانو ارباب صاحب وای چھ او نمائندہ مر آواز ہوئی ز خبر اور سر کوم
سمد بلال کاز مون نمائندہ دے بلال کا ورشا
بلال رضا رضا راشد دل تکینہ کھا چھ خبر دے نن مولے کار نہ دے پہل کڑے
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه درا کړې
ښه ښه دا خبره ده افغانانو موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زموږ مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تاسو را کار نه کوو او دا نن ستاسو د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورکي اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډېر ساده هیچېرې هم نه شي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي مکتا کار راکا
نو بیر تا بولی رازی ارباب صاحب تی خختو بلی بطی تا بلار شی
پا دیس پیرا دختا که باید دوی دو ساعتا پر پخو اولار شی چه الا زان سرکتا ورسوی کبل زای اولارم شی نو روز تا لیوه میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری
دوی ولی دا توان نلری
زما سر نقشه استا بیا وی بوینه
سنگا نقشه
اوز ندر توایم چه سنگا نقشه دا خودون را در توایم چه دوی با خام خاصا با بیرت رازی داده تا با یوینه ما تا مر باب غلام علی وای آه
اوهو تا کارگران سنگا بیرت راغلی دی دوی خو پرون ولادل ویل استاس سرکار نکو
ما خود در تویل چه بیرتا رازی تو داره چه دو دوی نماینده بلال رقای او گوری چه آغا چه وای
لام علیکم ارباب سیب
والیکم سلام بلالا چه خبره ده والی بیرتا رقلی تا خویل چه مونگ نور استاسو سر کار نکو
ارباب سیب قربان دیشم توبه مونگری توبه بیا نزی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دودی او نشایی مواد را کوا و بس مکتول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نانی لارم ارباب سیب
ورزی ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغ لل او دا دنشایی موادو خبر سنگ یاد کرد
ما نو در تویلی چیز نقشا لارم آغا نقشه اوس کامیاب شوه
څنګه نقشه
ما چې بدوی ته میلمستیاوی او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشئی مواد ورګډول ځینې نشئی مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شئ
څه شی نشئی مواد دی ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، وروسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیب دا والا.
اوس دوی له نشئی مواد پرته ژوند نشي کولای، او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.